په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. د خبرونه په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیه دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن ویلي د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته سوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 میلادي کال د فبروري پر 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کیدل یې هم یوه برخه وه. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په بحثونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوې پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1.4 میلیونه او 15 زره امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زوروري زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات ولایت زندجان ولسوالي او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 8000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړنګ کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې د چټاکل سوي و نن پنځشنبه له حماس توندلري ډلې سره د اوربند پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پایلسي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه ښودلې وه. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړنګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د اردن د شاهي ماڼۍ په اعلامیه کې ولسمشر بایدن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1200 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 11 الوتکې نسکوري کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلورو سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکی نسکوري کړی دي. محلي چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکوریدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یو چارواکي سرګي بوزوف ویلي چې د یوې روسي بي پیلوټ الوتکې ټوټې په یو اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکه مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولیږله. دغه سپوږمکۍ به تر 600 او 1000 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه 3 کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې پروژې د یو ساينس پو جرمی ویرډل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساينس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینې ته وده ورکړي. خبرونه مو د ازادي رادیو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې په دغه هیواد کې به د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني همداسې کنګل پاتې کیږي. د بشري حقونو څو ډلو په یو پرانیستي لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه کې افغان شوزو ته لومړیتوب ورکړي. د پښتو په نوم د موسیقي ټوټې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
په تابلا کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی.
په پاکستان کې د نننیو ټاکنو په اړه هم وروستۍ حال در سره شریکو. په نورستان کې د سباندې 250 له جملې شپېته معیاري ودانې لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل ستوي شتمنی به همداسي کنګل پاتې کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته امریکا د افغانستان څخه باندې 1.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. دا هم تفصیل
د افغانستان بانک 9.15 میلیارد شتمنی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو لوري کنګل شوی همداسي کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14:04 شپې ته اجرایی فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یو برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنۍ ساتل د دغو اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11 د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې د دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي.
ازادي رادیو ته ورجست د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو بنسټونو یو ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکول سي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا کاکړو نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکي حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشارې سره ویل شوي چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انټونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقضوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څارداري د ښځو د څانګې مرستیالې دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توب جوړه شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالبانی مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربه توب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه، چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وګسره مخ شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وی دوی به د هغو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول سوي دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری پال یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف نه زغمي. دا هم تفصیل
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلی مکال له طالبانو غوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تبع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی، اجر تر زره خوشی کړي.
رایانز فیملی از نات دی اونلی وان سفرینګ ثرو دیس هوریفیک اورډیل.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نه وي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیږدوي چې د امریکا جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقیف.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع خپل یو جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربیټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړی دی. خو د افغاني الاصل امریکایي اتباع کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکی هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2022 کال د اګست په 10 د کابل شیرپور سیمه څخه د اس اس اچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي دوه نفره، هغه ته هغه افغانان چې د امریکا تابعیت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای شي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو.
یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپو حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریض څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریض دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبان د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د او په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رات کړل. شغلی واحدی تر دې مخکې ویلي و چې له افغانستان او پاکستان سره دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان سوي
د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره ټینګار وکړ او ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ د دولت پلاوي په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یو ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبری اژانس پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو پاره ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نو موري افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو مخکې ویلي و چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملی کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي، مخته د پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړی توب لري. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایرانی چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز امارج په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادو په منځ کې لکه پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په هر ډول چې کېږي دلته ازغان تار ناسپي که کمرې ناسپي که خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت د تورستانو د تهدید له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. د لپاره یو پریکړه کړې ده. ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د نه هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په پاکستان کې نن په داسال کې عمومي ټاکنې وسوي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ یو پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بله، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې وې او د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
نظامی صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوي چې د ناامنیو په اړه په بیلابیلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه ولکه مخکې چې به انتخابات سی ول او خلک براوتلی ول رای به کارولي. د بیلابیلو سیمې داسې وي چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم چاودنې پکې وسوي، لکه د بلوچستان قلعه سیف الله او پشین ضلع چې شاوخوا 10 کسان پکې وژل سول او ګڼ شمېر نور ژوبل سول. نو دغه سیوري غوړېدلی وو. که څه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کم رنګی وو، بلکې په نور سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رای ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی وو، ځکه چې د رای ورکونکو ټول شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% دې هم رای وکاروي یا به کارولي. خدا به ورستم به معلومه سي.
دا وجه څه و؟ خلک له امنیتي ملحوظاتو اندېښنې درلودې که نه؟ دوی د خوښي وړ کاندیدان غوښتل چې په دغو ټاکنو کې وي چې هغوی مخه نیول شوې وه.
یو خو ناامني وه چې په ځینو سیمو کې سر راپورته کړی و، بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله له لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پورې سو چې د پاکستان له پوځ سره یو ډول جوړجاړی کړی دی او د پاکستان پوځ په دې کې ورسره ملګری دی چې دته راتلونکي حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکړي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې وو د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندی کاغذان رتسی ول خلګو دا ګڼل چې یو ډول توپیری چلن روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان پوز او نگران حکومت د ټول تورن رد کړی ول او ویلی ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیڅ پلوی بنه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخابات بهیر روان دي نو داسې نشکاری چې یک یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي. که څنګه د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف مشر کوي
او د دوه ټاکنو لمړنۍ او نهایي نتیجه به کله اعلانېږي؟
دا او کله ناکله وخت ونیسي. ځینې خو داسې چې په ورځ دوی کې نتیجې راسي د بیلابیلو سیمو دا خو دا انتخاباتي کمیسیون بیا ځان سره کښېږدي. ځینې بیا داسې لرې پرتې سیمې دي چې د هغوی نتیجې وخت نیسي ځکه چې موسم هم اوس ژمی دی چې دغه پرچی را رسیږي یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استازي ناست دي هغه باید سلا ورباندې وکړي. د هغوی په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استازي لاسلیک د ټول سواخلي چې و دوی پر دغه رای باندې متفق دي نو بیا انتخاباتي کمیسیون ته ولیږي. نو شای دا شپوسه یا د دوه درو شپوسه ترې وي اونۍ پورې وخت واخلي چې نهایي نتیجې انتخاباتي کمیسیون اعلان کړي. خو د نن ماشام راهیسی به دغه نتیجې اعلان سي پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې وایي. خو یو ډول به هغه آکس چې دی انزور چې دغه روشانه سي چې کوم یو مخته دی.
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مور سره خبري وکړي.
هله کوم ژوند دی اوس
را پورونه مرکه او اوریدونکي
د پښتو پونم د موسیقي پرچی د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپل هنري پرچی پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږشپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، اید کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق ویلی و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوزای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې ډیری شوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 شوونځیو څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دی. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخت ګرمۍ کې ترې ډېری وختونه درسونه په نمایي کې پاتې کیږي.
زمون په کلی کې د مکتب تعمیر نشته. شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي. په باران کې لمدېږو. اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو. تختې او کتابونه هم نشته. ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکو وایي د ښوونځي ودانۍ نشتوالی په وجه اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپنا جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړې خو لا یې هم ښوونځي بې سرپنا پراته دي. انیت الله او محمد اسماعیل زمانی
زده کوونکي سرپنا د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دي. په هر ځای کې لیسی بازي لیسی ودانۍ نه لري. د اوناسو برخې لیسی ودانۍ نه لري. د دې سربیره نور مسلکي کم زده کړو انسټیټیوټونه دی غوي سرپنا د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي. د سرپنا اوسي ماشومان په اسانۍ سره راشي خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتلا نورستان معرف ته ډېرې بودیجه ځانګړې کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي ښوونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري. 40 مکاتب نیمه کار دي. کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. شنا تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلات څخه ده.
په نورستان کې د خونځي زده کوونکو او ځایي اوسیدونکو په داسې حال کې د ودانۍ ولنشتوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامه لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا 100 خونځي ته د ودانۍ جوړولو ژمنه شوې وي.
ستاسو لا پیغامونو
د ګوند ولایت د رنچې د ولسوالۍ خبر کوم. نکستونه د فیزیاتي شروالي د فیزیاتي د طالبان اوس د نوې سیستم دی. از دکان چې ودري څلور ځله باندې څنګه ځله باندې څو شنه کوي چې د وکیلو په تاسو کې خفي لزره باندې د هیڅ کار په ځای کې په ځای باندې د مشرانو غوړي چې د خاطر یو څنګه نو کې چې دوی په خبر دی نه دي.
بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب ده. دغه څخه موږ د سی په عذاب شي. در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څو شراسه د پانی لور ما خوشر بس په زور ورکی په زور باندې ورکی 500 روپی اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکی خو وی ټاکی خو د دغه څخه مستر تباس ولو در چا خوند ومن په زور باندې
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه داخله ده چې دا مرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې هرڅه وشول تنظیمونه او روسان او امریکایان او ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده اوس د ظالمان په مو باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما و نه لیدل. دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل. دومره د خدای لري ما و نه لیدل. دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل. که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده که هرڅه شي ټول په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت که بد پیلونه دي ټول په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپور مخه ته ښه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقوقو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوی پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستې زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشری چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1.4 میلیونه او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر ومه یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړنګ کې رف حشر ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې د چټاکل سوي و نن پنځشنبه له حماس توندلري ډلې سره د اوربند پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پایل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن شاهی مانی وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایډن سره په غزې تړنګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخې دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلی چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په پایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واوره په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز کوي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرام لانډه برخه همشته خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاش کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغسی پر وچېدو دي، مروره بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دی. بس دغه اړه د بلفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلفور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستان دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي. خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي.
او دا مسولین چې ما سی وی څنګه کې دا د زموږ غونه واره چې دی رات ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا نمائندگان ټوله د شغلات خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټینو دا زموږ ژغ دی ورسېره د مسول خلکو تر غوږه پوري.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدای کو ستاسو جوړ او غیر سرور دمو غختنه وختن مسول چارواکو ورسوی مو تامن ولسواری کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر ستوین دی سره دا خبره مو ورسوی السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دا غدی چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راولي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اثر زده کړستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه دکړ په مدرسې کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیال سو یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد درکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد درکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي، علم و اسلام ته خدمت کیږي، و قران ته خدمت کیږي، خو دا معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسیدونکی. کنه نه کونه خو نو ست د دبا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نسب کې کې ډاکټران نسب کې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی، کجی د سر درد مغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی مغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی مغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګر دغه یو نقصان درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکی ډاکټر نه سي، بس نقصان راکې چې بیا د بازار د بار او اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکی ډاکټر نه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د خدای د کلی دی، دوه دوه ساوه نه پاره ورته نه سي، ټیلی او ټمبي بارای سي هر شي شروع وکړ خو نه پرسيږي نو.
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي او دواوی خونه هغه جاغه خون لږ دي منایو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګرد د جلسې ډاکټران چې ماز نخصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مور ورسو معنا یو پر کټ ګولې راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمونې سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نخصه راکې مر شه په وسیم سیری دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته درکلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړې مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سی دی
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې مجاور سردل ته مریضان راور سوبر ته مل دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټران امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چنای تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل د غي نومید پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل ارت چې وګورو چې عام په هویا لږ دي ک چیرې عام په هوای ډیر وی او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا د شیزنه افغانان صحیح خدمات لاسرسي نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازې نه لار دغه بولو ک شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو باندو په سطح په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي
سلامونه مونږ کې هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزینه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل ارت چې وګورو چې عام په هویا لږ دي ک چیرې عام په هوای ډیر وی او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا د شپتسلانه ام سی اف سازمان ویلی وو ک حتی اتیاسلانه هم افغانان شیزنه افغانان د صحیح خدمات لاسرسي نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازې نه لار دغه بولو چې شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولاتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو باندو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کشت سي او حل سي
السلام علیکم زهیدات الله د میدان د ولایت نخت ولسوالی د معلولینو په ننګه اندګي دغه پیغام وړاندې کوم امیر المؤمنین دا غزمون د درې میاشتو ماشینه پاتې دي موږ له ډیر بد حالت سره مخ چلوې خانه یخ دل بل خو مو زای مواد خلاص دل بل خو نه روان رښتا دي نه هله کوم چې دا ماش هم زموږ زړه ضرورت والا کې نو ته خدای ښکار او هله کوم چې دا پیغام یې نه زادې را دو څو دل نه شرط نه ښه تخه
سلامونه نه کې هله د ازادۍ راځي ته وړاندې کوم محمدي خبري کوم زما پایش تو ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورت شرط عملی کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه د یا ویزا ورکول دا اوسم عوام ولست افغان ولست ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولې د جنجال او اړو جوړ چي دی نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او د شرایطو د خبرې نه دی د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي باید په غزاله طریقه مسله حل شي
سلامونه نه کې هلي د ازادۍ راځي ټول کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم خوښ دي چې ما پیغام ثبت کړي ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی کسبلا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دې رد عمل په دې کې ونه شو هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي زه خوشاله کیږم هم لټوم دې چې رد عمل ونه شو څنګه افغانان دي څنګه دوه طبيعت خلک دي دوی د چې وسم دغه خاورې تجمن دی هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی دی پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کوای هیڅ تکیه نشي بر کولای رسکو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل هغه د خبرې ناممکنه و بللې د افغانانو خو شتون کې نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي کامیر خان متکی دی نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خوري نه کی ماجل خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړی شریعت په نامه هر څه کوي ډېر افسوس دی داسې رهبرانو د فاره دوی وسم شته شتون لري حالت په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنگلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي دا غو او ساتنګ او خدمات ته د خاوري ته هیڅ رحم او شبکات نه بر لري نو دوی امانات او داسې موقتی راغلي دي نو دوی تامه د شبیر ته بزو نو په دغه دوی داسې ژوند گزاره کوي الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزې تر رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زمو همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پختلې دی
د ورښتونو پاړه وړاندوینه شوی موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو خو چون کې افغانستان یو زراعتي هواد دی تغیر اقلیم پاړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته پکتو سره نو دا به د افغانستان پاړه موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمی ورښتونه چې د افغانستان پاړه لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دا به دغه ورښتونه به تر ډیره حدا پورې د افغانستان د وچکالۍ پاړه تر ډیره حدا پورې به ستونزې حل نشي
مننه د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته چپوي او کبا دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حدا پورې دایمي نه وي دوام ونه کړي او موقتی به وي
خغلی فیضی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی رواني اوریاوي او هغه چې پراتلون کې وړاندوینه شوی دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړای چې د ورختونو د زیاتو ورختونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې و فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم و وضعیت و حالات ته په کتو سره. سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات پکاوي او مجهز و امکانات دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر رحمت فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20، او بل شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې، میانقده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، غم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
په سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوې دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده 0 اتاویا 9 3 9 4. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درک شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 9 3 9 4. 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. 0 پورا 9 سوه افغان نمبر دی. 0 پورا 9 سوه څلور څلوېښت 9 سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار کې
خوښتنه او د الله پامات. ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اوه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوښ میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزام لري 0 اوه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بلش میرو هم 0 اوه سوه دوه شپږ سوه ولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اوه 0 اوه یو څلور دوه اته یو نه شماره د لبی عوام 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 و 1 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 افغان بسم شماره د 0 و 0 5 3 9 2 و 0 8 نو همدا کشمیری دی دوار دوار دزما شمیری دی کار څوک غواړي شاړي کر سره ټینګ کړم مخکې نش بیرته مورته ویل پرم دغه شمیری در سره اړیکې ټینګ کړم مړ بده محمد اوت پاړه باندې وده ته معلومات ورک کڅا منور کسانان راغلي دی د پښتنه کړه چې د محمد اوت نام زمش خبره کړي د نور سیمه د کابل او د زین نور سیمه څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انزورونو ورته لیږلې یا راغلي دلته پجوندې بڼه د سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زمش کاس نه دی نو کچېره هغه د اصلي کورنۍ زمش د خبرې نو زمش سره پرم دې شمیری اړیکې تر بل داس خبرونه پیری تاسو ته شاوخ تر شي چاره شاسته پروګرام د خدای په نام